خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې افغان حکومت د پاکستان دا ادا پکله کړې د وی چې وای حقانی شبکه په افغانستان کې زیات فعال ده. د غراز د همورې چې د انتخاباتو اصلاحاتو کمیسون د ملي والی له حکومت غواړي چې د دوی طرحو باندې غور وکړي او عملی کړي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو چې اسد الله لودین وړاندې کوي.
د فراد ولایت شورا غړي وای وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې لاس ستر مرکزونه جوړ کړی دي. افغان حکومت پر پاکستان غږ وکړ چې د حقانی شبکې په ګډون د تروریستي ډلو پر ضد صادقانه مبارزه وکړي او د امریکا یو بی پیلوټ الوتکه تیر ورځ ناوخته په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر یو مرکز برید کړی دی. د خبرونو تفصیل. د فراد ولایت شورا غړي وای وسلوالو په بکوا، ګلستان، بالا بلوک او خاک سفید ولسوالیو کې لکتر لګا لاستر مرکزونه جوړ کړي او خپل بیرغ پر پورته کړی دی. د فراد ولایت شورا یو غړي د عبدالله قانی ازادي رادیو ته ویل چې وسلوال خپل مرکزونه څخه په سیمه کې د تخریبي فعالیتونو پلانونه جوړوي او عملي کوي. د فراد ولایت شورا مرستيال خیر محمد نورزی پرون سه شنبه ازادي رادیو ته ویل هلته امنیت خراب شوی او که حکومت پام و نکړي وضعیت ډیر خرابېدلی شي. خیر محمد نورزی زیاته کړه چې دښمن دې حتی رسیدلی چې حتی هغو کلیو ته چې د مرکز مربوط دي لاس ورغځوي او زموږ وطنوال ترور او تهدید کوي. خو د فرا امنی قمندان وایي چې یوازې په بکوا ولسوالۍ کې د وسلوالو یو مرکز شته او په دې ولایت کې د امنیت د خرابېدو نظر نه تاییدوي. د افغانستان حکومت پرون سه شنبه پر پاکستان غږ وکړ چې د حقانی شبکې په ګډون د تروریستي ګروپونو پر ضد صادقانه مبارزه وکړي. د جمهور ریاست خبر پاڼې د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز وروستیو څرګندونو ته په اشاره وایي افغان حکومت پاکستان ته کره شواهد وړاندې کړي چې په پاکستان کې د حقانی شبکې موجودیت او فعالیت څرګندوي. خبر پاڼې زیاتوي چې په پاکستان کې د تروریستي ډلو فعالیت هغه عمده مسله ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نظر اختلاف رامنځته کړی دی. سرتاج عزیز د دوشمې په ورځ خبریالانو ته وویل حقانی شبکه په پاکستان کې د پوځي عملیاتو له امله ځپل شوې او په افغانستان کې فعالیت پیاوړی شوی دی. د فاریاب لپاره د طالبانو والی قاری صلاح الدین ونیول شو. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې قاری صلاح الدین د دوشنبه په شپه د هرات د شینډن ولسوالۍ په لار کې نیول شوې دی. خبر پاڼې زیاتوي چې قاری صلاح الدین په روسیو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځنګړي ډول په فاریاب کې د وسلوالو حمله مشري کوله. قاری صلاح الدین غوښتل چې د بادغیس، هرات او کندهار پر لار ځان د پاکستان د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ته ورسوي. د ملي امنیت ریاست خبر پاڼه دغه ورځ وایي چې په شمالي ولایتونو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو له امله زیات شمېر وسلوال د تېښتې په حال کې دي چې قاری صلاح الدین هم پکې شاملېږي. په پروان کې د ملي اردو دوه عسکر، یو پولیس او یو محصل چې وسلوالو طالبانو تښتولي وو پرون سه شنبه بیرته خوشې شول. دا کسان د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ د باغ افغان په سیمه کې تښتول شوي وو چې د مولوي عبدالحکیم ساقب په نوم د طالبانو د یو مخکني قمندان په منځګړیتوب خوشې شوي دي. یو تن خوشې شوي سړی وایي چې موږ د خپل ترور د زوی واده ته خپل کور ته تللي وو چې طالبانو ونیولو او خپل اډې ته روان کړو. زما د ترور زوی چې نوم یې عبدالولي وو او د کابل د پولیسو په 15مه حوزه کې کار کوي جنجال ورسره وکړ چې ووژل شو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا یو بی پیلوټ الوتکه تیر ورځ ناوخته په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر یو مرکز برید وکړ او 15 وسلوالي ووجل. د پاکستان امنیتي چارواکو چې نمونه نه دی یاد شوی او د غرزای خلکو ویلي الوتکه په د تخیل سیمه کې پر یو کور دوه توغندي وویشتل. راپور نه وایي چې په حمله کې څلور وسلوال ټپیان شوی هم دي. د امریکا بی پیلوټ الوتکه پر روان میلادي کال کې ډیوران کرخې ته نږدې پر قبایلي سیمو 12 ځله راکټي حمله کړې دي. د امریکا د کانګرس دو عمده دیموکراتانو باب کیسی او کریس کونس پرون سه شنبه له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. دواړو سناتورانو چې د ایران په چارو کې د سخت نظر خاوندان ګڼل کیږي وویل چې د دې نړیوالې موافقې ملاتړ کوي. اوس د امریکا د سنا مجلس یو دیرش دیموکرات او دوه خپلواک غړي د اټومي موافقې ملاتړ کوي. د سنا دوه دیموکراتو او ګڼ شمېر جمهوري غوښتونکو له موافقې سره مخالفت اعلان کړی دی. د امریکا سنا باید لک تر لګه څلور درس موافق رائے تر لاسه کړي څو د ولسمشر اوباما د ویټو حق خوندي شي. د اوکراین د ملي ګارد ځواکونو دوه نور غړي چې د دوشنبه په ورځ په کیف کې د ولاسي بم په چاودنه کې زخمیان شوي وو مړه شول. د لاسي بم حمله د هیواد د پارلمان د ودانۍ مخې ته پر روانه مظاهره وشوه. مظاهره کوونکي د هغې لایحې پر ضد راغونډ شوي وو چې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو سیمو ته زیاته ازادي ورکوي. د اوکراین د ملي ګارد چارواکو وویل زخمي عسکر الکساندر کوستینا پرون د کیف په یو روغتون کې سا ورکړه. د دې هیواد د کورنیو چار وزارت پرون د دوهم امنیتي ساتونکي دیمیتری سلاتسکیف د مړینې خبر هم تایید کړ. په کیف کې د دوشنبې د ورځې د اعتراضي مظاهرې پر مهال په تشدد کې چې د لاسي بم حمله هم پکې وشوه د اوکراین د ملي ګارد یو څلرویشت کلن عسکر ځای پر ځای ووژل شو او په دې پېښې کې لږ تر لږه نوي تنه نور ټپیان شول. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وایي د پېښې په اړه لږ تر لږه دېرش تنه نیول شوي او د دې عسکر او د دې هیواد ولسمشر پیترو پروشینکو د عاجلو څېړنو امر کړی دی. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د سربیا او چک جمهوریت صدر اعظمانو الکساندر ویچچ او بوسلاو سوبوتکا پرون په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. ویچچ په بلګراد کې خبرې غونډې ته وویل چې د چک جمهوریت حکومت لږ تر لږه 3,000 یورو مرسته ورسره کړې څو د غیر قانوني کډوالو د ستونزو د حل لپاره یې ولګوي. د چک جمهوریت صدر اعظم بوسلاو سوبوتکا پرون وویل اروپایي اتحادیه باید د غیر قانوني کډوالو د بحراني وضعیت د حل لپاره متحد کار وکړي. بلخواوري چې ګڼ شمېر غیر قانوني کډوالو پرون سه شنبه د هنګري د پلازمېنې بوداپست ښار د ریلګاډي مرکزي تمځای ته مخامخ اعتراضي مظاهره وکړه. دوی غوښتل چې په ریل کې تر جرمني پورې د تګ اجازه ورکړل شي. لږ تر لږه زر تنه غیر قانوني کډوال چې د بوداپست ښار د ریلګاډي د تمځای په وړاندې راغونډ شوي وو ټکټونه یې خوځول او د جرمني نارې یې وهلې. دا کسان د پولیسو تر کلابندۍ وروسته ټول کېناستل او د ناستې اعتراض ته یې دوام ورکړ. د هنګري چارواکو په پیل کې د بوداپست ښار د ریلګاډي تمځای بند کړی وو او تر بیا پرانستل کېدو وروسته یې کډوالو ته د ورننوتلو اجازه نه ده ورکړې. لږ تر لږه سل تنه پولیس د دې تمځای د ساتنې لپاره په سیمه کې په دنده ګمارل شوي دي. او روسي خبردا چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په آذربایجان کې د خبريالې خدیجه اسماعیل و د زندانی کېدو حکم د بشري حقوقو او د مطبوعاتو د ازادۍ د محدودولو نښه وبلله. د دې وزارت ویاند مارک تونر د آذربایجان پر حکومت غږ وکړ چې اسماعیل و او نور هغه کسان چې د خپلو اساسي حقوقو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي خوشې کړي. د باکو محکمې پرون سه شنبه خدیجه اسماعیل و د مالیې نه ورکولو او له خپل نفوذه د ناوړه کار اخیستلو په جرم په نیم کال بند محکوم کړه. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له اسد الله لودین څخه واوریدل. افغان حکومت وی د پاکستان نی چارواکو دا خبره چې حقانی شبکه د پاکستان په مقایسه په افغانستان کې زیاته فعاله ده بے اساسه ده او په اصل کې د افغانستان دا گاونډې د تروریزم د تمویل او تجهیز اصلی زاله ده.
دوی چې قوی دي په داخل د پاکستان کې شمالي وزیرستان یا مرام شاه کې په غذای قوی دي نه په داخل د افغانستان کې.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشر د ملي یووالي له حکومت غواړي چې د دوی پیشنهادونو باندې غور وکړي او عملي کړي.
د نظام د یو مامور په توګه مې هیله داده څو ژر تر ژره د ملي یووالي د حکومت مشرتابه په دې اړه پریکړه وکړي.
دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې د جګړې لپاره د ناټو لخوا جوړ شوي اته هوایي ډګرونه افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. د هنګري د بهرنیو چارو وزیر وایي د غیر قانوني کډوالو په مسأله کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو مشران د اروپایي اصولو او ارزښتونو په خلاف کار کوي. دا هم اوري چې په شمالي وزیرستان کې پر وسلوالو د امریکا بي پیلوټ الوتکې حمله کړې او پاکستانی چارواکي تاییدوي چې دغلته یو شمېر وسلوال وشل شوی دی. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو ونس پروګرامونه اوریږي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو بجو نه د ماخام تر بجو پورې په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان حکومت وی د پاکستان په خاورو کې د تروریستي ډلو فعالیت د دوړ هیوادونو د سیاستوالو ترمنځ د نظرونو د اختلاف اساسي علت ده. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر د پاکستانی چارواکو دا خبره چې ویلې دي حقانی شبکه د پاکستان په پرتله په افغانستان کې زیاته فعاله ده رد کړې ده او وایي چې اصلاً دغه شبکه په پاکستان کې تمویل او تجهیزیږي. په دې اړه فرشته جلالزی رپورټ لري.
د ملي امنیت او بهرني سیاست لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د دوشنبه پر ورځ خبر اعلان ته وویل چې په پاکستان کې د حقانی شبکې فعالیت د پوځي عملیاتو په نتیجه کې تر ډیره حده بند شوی دی. سرتاج عزیز وویل د حقانی شبکې اوس په افغانستان کې فعال ده او ادعا وکړه چې د دې هیواد پوځیانو په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې په ګډون ټول تر ګرځپلي د هغوی شبکې زیربناوي او د بم جوړولو فابریکې لمنځه وړي دي. د افغانستان د جمهوری ریاست خبر پانه کې د سرتاج عزیز د سرګندونو ته په اشاره ویل شوی اسناد او شواهد سرګندوی چې د حقانی او نورو تروریستي شبکو د رهبری کړی د انسجام مرکزونه پټ ځایونه او د هغوی ملاتړ کوونکي کړی په پاکستان کې دي. د افغانستان حکومت ویلي پاکستان ته داسې شواهد په مکرر ډول سپارلی چې د هغه هیواد په خاوره کې د وسلوالو ډلو فعالیت ثابتوي. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه په تأکید وایي چې د حقانی شبکه په پاکستان کې فعاله ده او د پاکستان حکومت ته اسناد د دې لپاره سپارل شوي چې د دغې تروریستي ډلې د فعالیت پر ضد اقدام وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي نړیوال ټولنې ته څرګنده ده چې د حقانی شبکه په پاکستان کې فعالیت لري. خبر پاڼه وایي دا چې د امریکا لخوا له پاکستان سره کلنی پوځي مرستې د حقانی شبکې او نورو تروریستي ډلو پر ضد د پاکستان د حکومت په فعالیت پورې مشروط اعلان شوی د افغانستان د موقف حقیقت څرګندوي. په خبر پاڼه کې ټینګار شوی چې پر داسې څرګندو حقایقو سترګې پټول د تروریزم په وړاندې مبارزه او په سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره هڅې کمزوري کوي. د افغانستان حکومت له پاکستانه بیا غوښتنه کړې چې د حقانی شبکې په ګډون د دواړو هیوادونو د امنیت دښمنانو پر ضد مبارزه کې صادقانه همکاري وکړي. د افغان حکومت اجرایه ریاست هم د ملي امنیت او بهرني سیاست لپاره د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز خبري به اساسه بللي او وایي چې د حقانی شبکې وسم د پاکستان په خاوره کې ده. د افغانستان ملسی جرګې هم پرون د سرتاج عزیز د څرګندونو په جواب کې وویل چې د حقانی شبکې په پاکستان کې فعالیت لري او د پاکستان له خاوري د افغانستان پر ضد حمله پلانونه جوړوي.
و امریدل چې د افغانستان حکومت وی حقانی شبکه په پاکستان کې فعالیت کوي او د افغانستان د حکومت پر ضد د بریدونو پلانونه جوړوي. تر دې مخکې پاکستانی چارواکو ویلي چې حقانی شبکه د پاکستان په پرتله په افغانستان کې زیاته فعاله ده. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس د ملي وحدت حکومت لمشرانو غواړي چې د دوی لخوا ورسپارل شوی پیشنهادونه طرح ژر وڅېړي او عملي کړي. شاه سلطان عاکفي د غوښتنه د سه شنبه پورس د اکسینیا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې لخوا پر بلل شوی کانفرنس کې وکړه. په ورته وخت کې د حکومت اجرایی ریاست وایي چې حکومت په پیشنهادي طرح کار پیل کړی دی او ژر به پایلې له ولس سره شریکې کړي. رحمت الله افغان په رپورټ برابر کړی دی.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي حکومت د ژر تر ژره د دوی لخوا ورسپارل شوي وړاندیزونه عملي او نتیجې دې له ولس سره شریکې کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون دغه وړاندیزونه دوه ورځې وړاندې حکومت ته وسپارل او ویل چې له خلکو، مدني ټولنو او انتخاباتي څېړونکو سره د مشورو پر اساس ترتیب کړي دي. د دغه کمیسیون مشر شاه سلطان عاکفي د سه شنبه په ورځ د اکسینیا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې په غونډه کې وویل که حکومت د انتخاباتو د اصلاح چارې وځنډوي د ولسی جرګې راتلونکي انتخابات به متاثر کړي.
د نظام د یو مامور په توګه مې هیله دا ده څو ژر تر ژره د ملي یووالي د حکومت مشرتابه په دې اړه پریکړه وکړي، ځکه چې هر څومره چې دا شی وځنډیږي د ولسی جرګې انتخابات به ځنډیږي او د انتخاباتو ځنډول ډېری بدې معناوي او پایلې به ولري. نو هیله مې دا ده چې دوی د خیر سره ژر دا کار وکولای شي.
د تیر یک شنبه پر ورځ د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون د خپلو پیشنهادونو ټولګه اجرایی ریاست ته وسپارله. په پیشنهادي طرحه کې راغلي چې پولیسي جرګه کې د 15 څوکۍ ګوندونو ته ځانګړې شي، د ولسوالیو په شوراګانو کې د 25% څوکۍ ښځو ته ورکړل شي، د رایې کارتونه د باطل او د تذکرې له مخې د رایې ورکړل شي. همدارنګه په وړاندیزونو کې سپارښتنه شوې چې د انتخاباتو کمیسیون غړي دې له نهو څخه او تر اخته شي او د ولسی جرګې غړي توپ ته د تحصیلي شرایط کې خودل شي. په ورته وخت کې د اجرایي ریاست مرستیال ویان وای حکومت په هغه پیشنهادي طرحې څېړنه پیل کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون لخوا ورسپارل شوې ده. جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل چې ډېر ژر به د دې پیشنهادونو له مخې په انتخاباتي نظام کې لازم اصلاحات رامنځته شي.
د انتخاباتي اصلاحاتو ځانګړي کمیسون خپله پیشنهادي طرحه حکومت ته وړاندې کړې ده. اوس حکومت پر دې کار کوي چې څومره ژر چې شونې وي دغه پیشنهادونه عملی جنبه خپله کړي او په اړه اجرا ته تر څو ټاکنو په نظام کې لازم تغیرات چې پیشنهاد شوی دي هغه رامنځته شي.
بلخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي چې یاد کانفرنس ته وربلل شوي وو ټینګار کوي چې پیشنهادي طرحه باید د اساسي قانون په رڼا کې وڅېړل شي څو له قوانینو سره په ټکر کې رانشي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهور ریاست تیر دویم ځل انتخابات د کمزوري مدیریت او په انتخاباتي قوانینو کې د ستونزو له امله بحران ته ولاړل چې دې مسلې په انتخاباتو او ډیموکراسۍ باندې خلک بې اعتباره کړل. خلک له حکومت غواړي چې تیرو تجربو ته په کتو باید په راتلونکو انتخاباتو کې د یو شمېر کړیو مخه ونیسي څو په ډیموکراسۍ د خلکو باور یو ځل بیا پیاوړی شي.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تاسی زمون غگل ازادی رادیو او رای ازادی رادیو پا اف ام سل اشاریه پینزه سپا پا کابل او د افغانستان پا طولو لوی خارونو که د سهر لونه د مخام تروو بچو پوری او ری دلشای ازادی رادیو. فارن پالیسی خبرونه د افغانستان پړه په خپل ورسته غنه کې او مقاله خبره کړې ده چې عنوان دی آیا اوس د غنی د زلیدو وخت رسیدلی دی. فارن پالیسی لیکي کابل به پروانونه کې د اوستر نړیوال کانفرنس کوربوي او دا د ولسمشر غنی لپاره یو بل فرصت دی چې د خپل او پخوانی ولسمشر د تګلارو ترمنځ توپیرونه په ډاګه کړي. خبرونه وای د کابل دا غونډه د لندن د کانفرنس او د 2001 کال د بوند د غونډې په امتداد ترسره کیږي. فارن پالیسی زیاتوی دا غونډه د ولسمشر غنی د حکومت لپاره لدی اړخه هم مهمه ده چې د طالبانو د مشر ملا عمر مړینه تایید شوې ده او د کابل پر فضا نازک امنیتی حالت خپور ده. د مقالې لیکوال وای د کابل د کانفرنس لپاره دا ډیره مهمه ده چې دا غونډه د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د غښتلتیا، د افغانستان د نړیوالو متحدانو د ژمنو د دوام او د طالبانو مشر ته یو کلک پیغام ورکړي. فارن پالیسی خبرونه په یو بل مطلب کې د طالبان لخوا د ملا عمر د مړینې د موضوع د پټ ساتلو یادونه کړې ده. ولیکي چې طالبان ومنله چې د ملا عمر د مړینې موضوع شاوخوا دوه کاله پټه ساتلې وه. خبرونه لیکي طالبانو د خپل نوي مشر د ژوند لیک د خپرولو له لارې د خپل پخوانی رهبر ملا عمر د مړینې د پټ ساتلو اعتراف کړی دی. طالبانو ویلي د دوی د رهبری شورا یو شمېر غړو، قومي مشرانو او دینی علماو د ملا عمر د مرګ د خبر د پټ ساتلو پریکړه کړې وه. ګارډین برطانوي ورسپانه هم د همدې موضوع په اړه مطلب خپور کړی دی. ورسپانه وای طالبانو پر خپله وېبپاڼه لیکلي دي چې دوی له دوو کلونو راهیسې د ملا عمر مړینه پټه ساتلې وه او د دې ډلې یوازې څو محدودو کسانو ته دا معلومه وه چې ملا عمر مړ دی. ورسپانه د طالبانو د اعلامې په حواله لیکلي دي دې ډلې په دې خاطر د ملا عمر مړینه پټه وساتله چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو سره د دوی جګړه په وروستي او پریکنده مرحله کې وه. دا مطلب لیکونکی وایي د ملا عمر د مرګ خبر نه یوازې دا چې د طالبانو په منځ کې اختلافات پورته کړل، بلکې د افغانستان د سولې د پروسې د دوام پړه هم شکونه پیدا کړي دي. د خبرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرامونه خبريږي. د افغانستان د برېښنایي تذکرو د ویش د ادارې مسؤلان وایي چمتو دي چې په لږه موده کې د دې تذکرو آزمایشي ویشل پیل کړي. د دې ادارې رئیس د مدني ټولنې له یو شمېر غړیو سره د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل دا تذکرې له تخنیکي پلوه ویش ته چمتو دي. دوی ویل د دې دا پروسه به له کابله پیل کړي او درې میاشتې به ونیسي. د مدني ټولنې استازو تاکید وکړ چې د یو ملي پروسه ده او له سیاست دې لرې وساتل شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
که څه هم له کابو دوه کلونو راهیسې د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره د حکومت لخوا څو څو ځلې ژمنې شوې او عمل پرې نه دی شوی، خو دا ځل د برېښنایي تذکرو د ویش اداره وایي چې د دې تذکرو ټولې تخنیکي چارې بشپړې شوې او په لږه موده کې به پر خلکو وویشل شي. د دې ادارې عمومي رئیس همایون محتاط د سه شنبې په ورځ په کابل کې د مدني ټولنې له استازو سره په یوې ګډه خبري ناسته کې وویل چې ډیر ژر به د دې تذکرو درې میاشتنۍ ازمایشي پروسه په کابل ولایت کې پیل شي.
بعضی نگرانی هایی که از لحاظ آمادگی تکنولوژیکی بود، وزارت محترم مخابرات جوابات از زوره برای سب جمهور ارائه کردن.
دا تکنولوژی دا آمادگی و پاکل چیزی نندیخنی موجود وید مخابرات وزارت دا غو زوابون جمهور رئیس تور کردی. جمهور رئیس پر قناعت کردی، اوس هیز تخنیکی بحث نده پاته، او منگ دا دی تذکرو ازمایشی ویشلو تا آماده یو.
خاغلی محتاط وویل د ازمایشي پروسې معنا دا ده چې که په پروسه کې کومه تخنیکی اداري او بودجوي نیمګړتیا په ګوته شي د لمنځه وړلو ته به اقدام وشي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د الکترونیکي تذکرو د ویش په درې میاشتنۍ ازمایشي پړاو کې به نږدې 400,000 کسانو ته تذکرې وویشل شي او په هره تذکره به سباندې $1 لګښت راشي. د برېښنایي تذکرو د ویش خبره په داسې حال کې کیږي چې د حکومت اجرایي ریاست ویلي و چې د دې تذکرو ویش به د اسد د میاشتې په 28مه پیل شي، خو جمهوري ریاست په یوې خبرپاڼه کې وویل چې برېښنایي تذکرې لا هم ځینې تخنیکي نیمګړتیاوې لري او لا واریدو وروسته به د ویش نیټه اعلان شي. خو خلک وایي د دې تذکرو د ویش د ځنډ یوازینی لامل د حکومت د مشرانو ترمنځ سیاسي اختلافونه دي. د مدني ټولنې استازو وویل د برېښنایي تذکرو ترلاسه کول د ملت حق دی او حکومت مکلف دی چې د خلکو دغه حق ور وسپاري. د مدني ټولنې او بشري حقونو فعال محمد رحیم جامی تاکید وکړ چې حکومت دې دغه ملي پروسه په ملي موازینو برابره پلی او له هر ډول سیاسي لاسوهنو دی لیرې وساتي.
حاکمیت قانون همی است که وقتی برای یک پروسی ملی قانون پاس میشه او قانون باید اجرا شود.
ملی حاکمیت داده کله چې دیوی ملی پروسی لپاره قانون پاس کیږي باید اجرا شي. قانون هغه محل پلی کیدای شي چې دیوی وړی موضوع لپاره ملی پروسه ونه ځنډیږي. دا د وزارتونو، ولایتونو او سفارتونو ویش نه دی، دا ملی پروسه ده او خلکو ته باید ورسول شي.
په دې حقله د رسنیو راپورونه او پر رسنیو کې د چارو ځینې پوهان وایي چې تر اوسه حکومت د دې تصمیم په نیولو نه دی توانیدلی چې په دې تذکرو کې د افغان کلمه ولیکي او کنه. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې د دولت ځینو لوړپوړو چارواکو په دې تذکرو کې د افغان د کلمې له لیکلو سره مخالفت کړی دی. خو بلخوا د هیواد په مرکز ولایتونو کې ګڼ خلک ګواښېدلي چې که په دې تذکرو کې د افغان کلمه ونه لیکل شي له اخیستلو به یې ډډه وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې د جګړې لپاره د ناټو لخوا جوړ شوي 8 هوایي ډګرونه افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. کارپوهان وایي په دې توګه به نه یوازې د افغانستان له لارې سیمه ییز سوداګرۍ بلکې ګرځندوی ته هم ښه زمینه برابره شي. د افغان حکومت چارواکو ازادي راډیو ته وویل کچیرې دغه هوایي میدانونه ښه مدیریت شي په اقتصادي لحاظ به هم افغانستان ته زیاته ګټه ورسوي. سالم محمد صالح پرې رپورټ لري.
پخوا له دغو هوایي ډګرونو چې ناټو د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د مبارزې لپاره جوړ کړی وه پوځي ګټه اخیستل کېده، خو اوس به تر ډیره افغانستان ورڅخه د اقتصادي ګټې لپاره کار اخلي. د دغو اتو هوایي ډګرونو ارزښت $2 میلیارد ته رسیږي او د افغانستان غوندې د یو هیواد په بیلابیلو سیمو کې جوړ شوي چې په وچې پورې تړلی هیواد دی او د ترانسپورټ لپاره ریل ګاډي یا هم ډېرې پرمختللې لوی لارې نه لري. داود سلطان زوی چې د افغان حکومت لخوا د دې پروژې مشري کوي آزادي رادیو ته وویل چې پر دغو هوایي ډګرونو د $100 میلیارد په ارزښت پانګونه سوې چې په بیلابیلو تخنیکي وسایلو سنبال سوې دي. سلطان زوی وایي افغانستان کولی سي له دغو هوایي میدانونو د اقتصادي اهدافو لپاره زیاته استفاده وکړي.
دا چې افغانستان ته تحویل شي خصوصي سکتور سرمایه‌ګذاري لپاره د آماده شي او ځینې میدانونه یا ټول میدانونه د یو اقتصادي کړۍ پایست د افغانستان د لوی اقتصاد او د سیمې او د ټول مرکزي آسیا او د جنوبي آسیا په منځ کې د یو واقعي اقتصادي پل پایست دی نه ډېره ښه استفاده کېدای شي. چې د دې لپاره موږ اوس څېړنې روانې دي او آمادګیانې نیسو، مګر په شرط دې چې دلته سم مدیریت شي، د دې باندې د زورواکانو د نورو چپاونو لګول چې هر څوک به هر شی پری کړي ورنه او تسلیخ پی کړي او ځان ته به یې وساتي. دا کاغه کار وشي بیا نو
امریکایی تورن جنرال تورد سیمونایت چې د افغانستان له امنیتي سکتور سره د $15 میلیارد په ارزښت د مالی مرستې نظارت کوي وویل د دې پر ځای چې دغه هوایي میدانونه وتړل سي تیر کال یې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره افغان لوري ته د ورسپارلو فیصله وسوه. د یوې دا کار د دې لپاره وسو چې د افغانستان اقتصاد چټکه وده وکړي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې ویاند ویلي دا مهال د افغانستان له موجوده هوایي ډګرونو هر اونۍ 130 داخلي او بهرني الوتنې کیږي. د ویلې هر میاشت تر 45 زرو زیات مسافر داخلي سفرونه کوي، حال دا چې په 2013 میلادي کال کې یې اندازه د میاشتې 200 زرو ته رسیدله. داود سلطان زوی وایي دغه هوایي ډګرونه د کرنې، سوداګري، ترانسپورټ او د سوداګري په برخه کې د افغانستان له بسیاینې سره مرسته کوي.
د ښه امکانات موجوده کیږي. د افغانستان په ځینو برخو کې دا ستراتیژیک موقعیتونه لري او د هرې برخې د کرنې، د تجارت، د ترانسپورټیشن او د نورو اقتصادي تحرکو لپاره بهترین مرکزونه ګرځېدای سي، او د دې په دور د یو هستې پایس او په دور کې نور اقتصادي کړۍ جوړېدای سي چې هم د افغانستان د مختلفو سیمو د پراختیا لپاره، هم د ټول افغانستان د اقتصاد او د لوی اقتصاد په اړه د دې رول ډېر کلیدي رول کېدای سي چې تراسي.
په پام کې د افغانستان د خپل هوایي قلمرو د کنټرول مسولیت د 2014 میلادي کال له پایله پر غاړه واخلي. د امریکا حکومت چې دغه قلمرو مسولیت د یو تړون له مخې له 2001 میلادي کال راهیسې پر غاړه درلود، خپل قرارداد په جون میاشت کې پای ته ورسوه. د 2001 میلادي کال تر پایه به د جاپان حکومت د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول چارې پر مخ بیایي. په افغانستان کې یو له دغو اتو ډګرونو د کندهار هوایي ډګر دی چې پرمختللی او مجهز ګڼل سوی دی. دویم یې په هرات، دریم ډګر د هرات په شینډن ولسوالۍ کې دی، څلورم په مزار شریف کې، پنځم په ګرام هوایي میدان دی، شپږم په جلال آباد کې دی، اووم د کابل نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه پروت دی، اتم د هلمند باس شن هوایي اډه ده چې بریتانوي پوځیانو ورڅخه استفاده کوله او وختي له افغان اردو ته سپارل سوې ده. ځینې امنیتي تحلیل کوونکي وایي افغانستان شاید دا توان ونه لري چې د دغو هوایي ډګرونو ساتنه وکړي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00002 څلور درې شپږ یو، او یا هم 00400 22 11 24 11 15.
د امریکا بی پیلوټو الوتکو تیر شپه د پاکستان د افغانستان پولی تنګ دی په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر یو مرکز حمله کړې ده او ګڼ شمېر کسان یې وژلي دي. لپی خبره پیدا سادی رادیو همکار ذبیح الله شفق رپورټ راستولې ده.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولی ته سیرما د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د ترهګر پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې هغوی ته مرګ ژوبلاړولې ده. د شمالي وزیرستان ځای امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې بی پیلوټ الوتکو د چهارشنبه په شپنا وخته د شمالي او جنوبي وزیرستان پر پوله د تاخیلو په کروندنو سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز برید کړی چې په نتیجه کې د لومړنیو راپورونو له مخې لږ تر لږه 15 وسلوال مړه او 3 نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا بی پیلوټ الوتکو په دې سیمه کې پر یو کور پر لپسې دوه توغندي ویشتي چې په نتیجه کې د کور ودانې په بشپړه توګه له منځه تللې ده. د شمالي وزیرستان یوې بخبري ځای سرچینې چې نه غوښتل نو موږ خبر شي لازادي راډیو سره په خبرو کې په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو د برید پخلی وکړ، خو د وژل شو تورستانو د هویت او شمیر په اړه څه ونه ویل. په عین حال کې د شمالي وزیرستان یو ځای امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی له فرانس پریس خبري اژانس سره په خبرو کې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د برید په نتیجه کې د 15 ترهګرو د مړینې پخلی کړی دی. له بلې خوا بیا پاکستاني رسنۍ د ځایي امنیتي او استخباراتي چارواکو په حواله وایي چې په وژل شوو کې ځینې بهرني وسلوال هم دي، خو د هغوی د هویت په اړه څه نه دي ویلي. شوال او د داخل د شمالي وزیرستان لرې پرتې غرنۍ سیمې دي چې له افغانستان سره نښتې اوږدې پولې لري. ویل کېږي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله د حقاني شبکې په ګډون ډېری وسلوال دې سیمې ته تښتېدلي او له دې ځایه په افغانستان او پاکستان دواړو کې تروریستي بریدونه پلانوي. د امریکا بی پیلوټ الوتکو د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمه کې پر میشتو ترهګرو دا برید په داسې وخت کې کړی چې 13 ورځ د امریکا د ملي امنیت سلاحکار اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو غوښتي چې د حقاني شبکې پر ضد کلک اقدامات وکړي. د شمالي وزیرستان په دې لرې پرتې غرنۍ سیمه کې د بی پیلوټ الوتکو برید په داسې وخت کې شوی چې پاکستاني پوځیانو په کې له 13 ورځو راهیسې ځمکني عملیات هم پیل کړي دي. پاکستان او امنیتي ځواکونو چې د تیر میلادي کال له جون راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیات پیل کړي دا کوي چې د شمالي وزیرستان 90% برخې له ترهګرو پاکه کړي، زرګونه کورنۍ او بهرني وسله والې وژلې او دغه نتورک یې له منځه وړی دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورید خبرونه په دوهمه برخه کې په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو او پر غوښتونکو د موضوع په اړه ریپورت درته لرو، خو اوس اتنی مې بجې دی له اسد الله لودین څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د فراه د ولایتي شورا غړي وای وسلوالو په بکوا، ګلستان، بالا بلوک او خاک سفید ولسوالیو کې لک تر لګه لاس ستر مرکزونه جوړ کړي او خپل بیرغونه یې پرې پورته کړي دي. د افغانستان حکومت پرون پر پاکستان غږ وکړ چې د حقانی شبکې په ګډون د تروریستي ګروپونو پر ضد صادقانه مبارزه وکړي. د فاریاب لپاره د طالبانو والی قاری صلاح الدین ونیول شو. د افغانستان د ملي امنیت ادارې خبرپاڼه وایي قاری صلاح الدین د دوشنبه په شپه د هرات د شینډنډ ولسوالۍ په لاره کې نیول شوی دی. د امریکا یوې بی پیلوټه الوتکې تیره ورځ ناوخته په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر یوه مرکز برید وکړ او 15 وسلوالې ووژل. د امریکا د کانګرس دوه عمده دیموکراتانو باب کیسی او کریس کونس پرون سه شنبه له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. د سربیا او چک جمهوریت صدر اعظمانو الکساندر ویچیچ او بهوسلاو سوبوتکا پرون په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. بلخوا ګڼ شمیر غیر قانوني کډوالو پرون سه شمه د هنګری د پلازمینې بوداپست ښار د ریل ګاډي مرکزی تمځای ته مخامخ اعتراضي مظاهره وکړه. او د امریکا د بهرنی چارو وزارت په آذربایجان کې د خبریالي خدیجه اسماعیل واده زندانی کېدو حکم د بشری حقوقو او د مطبوعاتو د ازادۍ د محدودولو نښه وبلله.
د هنګری د بهرنی چارو وزیر وایي د غیر قانوني کډوالو په مسأله کې د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو مشران د اروپای اصول او ارزښتونو په خلاف کار کوي. د هنګری د بهرنی چارو وزیر پرون په سلووینیا کې له ژورنالیستانو سره په دې اړه خبرې وکړې چې جزئیات یې د فرشته جلالزی په ریپورت کې اورو.
د هنګری د بهرنی چارو وزیر پیټر سیارتو پرون د سلووینیا په بیلت ښار کې خبریالان ته وویل چې د ارقامو پر اساس جوړې شوې پالیسۍ په څرګندول ناکامه شوې او زړو سیاستونو یوازې د انسانانو قاچاقړونکي او کډوال هڅولې چارو پاته ولاړ سي. پیټر سیارتو وویل
ایتا بلادبن اسلووینیا او ماتسدون اش بلغار کل منیستر ریشا
دلته موش په بیلت کې د بلغاریا، سلووینیا او د مقدونیه د بهرنی چارو له وزیرانو سره ومنل چې د بالکان په ویدوزو هیوادونو کې د کډوالو لامل وضعیت ډیر بحرانی سوی او د دې لپاره باید د اروپאי اتحادیې لخوا ګډ جواب وویل شي. نو موش د اروپאי اتحادیې له غړو غوښتنه وکړه چې د بالکان د ویدیز بلاک په اړه ډیر ژر په بوداپست کې یو کانفرنس جوړ کړي. د هنګری د بارنوی چارو وزیر ژغ وکړ چې اروپאי اتحادیه باید په خپل خاوره او شاوخوا هیوادونو کې چې د اتحادیه غړیتوب نه لري د کډوالو وضعیت ته عاجل ځواب پیدا کړي او پر اروپا له دې عمله موجود فشار را کم کړي. د هنګری د بارنوی چارو د وزیر پوینا ټاکل شوی چې د مرکزی اروپا په هیوادونو کې د کډوالو ستونزې ته د حل د هڅو د هماهنګۍ لپاره په لوکزامبورګ کې غونډه وشي. د هنګری د بارنوی چارو وزیر په داسې حال کې په بوداپست کې د اروپایي هیوادونو د غونډې د جوړېدو ژغ کړی چې ګڼ شمېر غیر قانوني کډوالو پرون د بوداپست ښار د ریل ګاډي مرکزی تمځای ته مخامخ اعتراضي مظاهره وکړه. دوی په ریل ګاډي کې تر جرمني پورې د تګ اجازه غوښته. لشته لږه زرتنه غیر قانوني کډوال چې د بوداپست ښار د ریل ګاډي د تمځای په وړاندې راغون شوي وو، ټکټونه یې خوځول او د جرمني نارې وهلې. دا کسان د پولیسو تر کلابندۍ وروسته ټول کښېنستل او د ناستې اعتراض ته یې دوام ورکړ. د هنګري چارواکو په پیل کې د بوداپست ښار د ریل ګاډي تمځای بند کړی وو او تر بیا پرانیستل کېدو وروسته یې کډوالو ته د ورننوتلو اجازه نه ده ورکړې. لشته لږه سل پولیس د دې تمځای د ساتنې لپاره په سیمه کې په دنده ګمارل شوي دي. له بله پلوه د چک جمهوریت صدر اعظم ویلي چې اروپایي اتحادیه باید د غیر قانوني کډوالو ستونزې ته ګډ ځواب پیدا کړي. د چک جمهوریت د صدر اعظم په وینا د مسلې ته انفرادي حل موندل به د اروپایي اتحادیې تر ټولو ستره تیروتنه وګڼل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستی رشي او نه هله به خپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتر ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې دنساف په لاټه کې دغه خبرونه مو د خوست ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړي کړې ده ډګروال علي شاوای لاسو کلونو را په دې خوا په داسې حال کې چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي امر ام پلاس کده دی وی نومرې زمکه په اخیستو په سرګردانه ده
نوم یې علي شمندوزای د خوست مرکز نه کلونو ته کال کې مالی کرزي سم عمل واخیستې د سرپنۍ چې ما پور نه درلود او هم چې نن مرحوم پسان سه فوق العاده امر راته چې پروژه ورنومره په بي بي پروژه کې د تاور کړی فوق العاده په 2008 کال کې ارسل جمال شهید شو ارسل جمال راغ هغې وویل چې نه هغه عریضي راوړی چې زه یې ملیزه شوت کړم ما ته م عریضي وویل هغې ملیزه شوت کړې نمرې توضیح کړې مدیر د مځکو د ویش مدیر ګلامي نومېده هغې خپل ځان ته او نورو خلکو ته په پیسو سره نمرې ورکړې هغه چې افشا شو هغه وتښتېدو ما اسناد هم ورک شول د هغې هغه سره د تېښتې سره په دغه وخت کې ما متعیر صدرای تبدیله شو په وخت کې عبدالجبار نعیمي راغی کمیسون ما ته وویلې چې راشه د عبدالجبار نعیمي نه ملیزه شود راوړه زه کله چې ما وغوښتل چې عبدالجبار نعیمي ته ورشم په دوو میاشتو کښې ما ونه شو کولی چې زه عبدالجبار نعیمي ته ورشم صوبې ته او زه ورسره وغږېږم ما ته امر راکړي او وویل چې نه بالاخره د تاسو د انصاف په لټه کښې د پروګرام د لر نه زه عبدالجبار نعیمي زه وغوښتم تاسو ورته وویلې چې دا وغواړه چې مشکل لري زه ورغلم هغې ډېر ښه وضعیت هم راسره وکړ ما ته یې نوشته کړل په راتلونکي پروژه کښې به تا ته نمره درکول کېږي هغه نمرې چې د توضیح په حال کښې وي هغه خلاصې شوي وي یو سل درې نمرې وي هغه خلاصې وي او ما ته یې په راتلونکي پروژه کښې امر راکړه زه منتظر وم اسناد مې فعلاً ټول مراحل مې طی کړي دي اسناد فعلاً په پروژه کښې د شرولي کښې ثبت دي همالته قید دي اوس چې کله عبدالجبار نعیمي تبدیله شو یو پروژه چې دوی سکچ کړي وه او کابل ته لېږلي وو د منظورۍ دپاره هغه تر اوسه نه ده راغلي مونږ منتظر وو اوس حبیبي صاحب چې راغلی دی هغې نه ویشته کړي دي یو زرو یو سل دوه لمبر مکتوب دی پنځم د پنځمې میاشتې دیارلس سوه څلور نوي کښې چې هغه امرونه چې چا اخیستي دي هغه ټول بتل دي
دغه امرونه چې تاسو ته یې درکړي په کومو پروژو کښې دي خلک دغو پروژو کښې ځای پر ځای شوي او که نه
دغه نه 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 دغه پروژه چې نه وي سکچ شوې ده او نقشه ترتیب د خلاصه شوي ده دغه لیګل ده د منظورۍ دپاره کابل ته دغه پروژه د سرحدي لیوا شاته یو سل درې نمرې توضیح شوي بلکې منده یو سل اته ویشت نمرې پاتې دي د هغې نقشې او شیانې کابل ته لېږلي دي مونږ زه ورته منتظر پاتې کېږم چې کله راغلل هغه کښې دما نمره راکړي ما ته
اوس تاسو دا اندېښنه لرئ چې کوم امرونه یې چې درکړي یا چارواکو نه مو اخیستي باطل شوي دي
اوسب
مونږ د ډګروال علي شاه دغه ستونزه د خوست د والي له ویاند مبارز زدران سره طرحه کړه
والي شاه په نوم باندې کوم کس چې تاسو سره ټلیفوني اړیکه نیولې او د یوې نمره ځمکه په ارتباط یې خپله اندېښنه څرګنده کړې ده زموږ د معلوماتو په اساس چې د نوموړي سره مو اړیکه ونیوله په 1940 کال کښې د وخت د ولي مرحوم میراج الدین پټان څخه د یوې نمره ځمکې امر ترلاسه کړی و ولې د هغو معلوماتو په اساس چې همدا اوس زما سره د شریک کړل دغه امر په ښاروالۍ کښې د موظف کمیسیون لخوا نه دی تېر شوی چې د هغې په اساس دې بالاخره ده ته تروپه ورکړل شي او بیا د بانک ته پیسې تحویل کړي او ځمکه دی د ده په نوم باندې ثبت شي له هغې وروسته ده وویل چې بیا یې هم هڅه وکړه چې د نورو ولیانو صاحبانو سره د سرپرست ولي طاهر خان صبري صاحب سره د هغې نه وروسته د نورو نویو نعیمي صاحب سره هم دا موضوع شریکه کړې او هغوی دا ژمنه ورکړي چې که په راتلونکي کښې کومه پروژه تر کار لاندې ولري ده ته به له سره نوی امر ورکوي او د یوې نمرې ځمکې مستحق به یې ګرځوي خو تاسو پوهېږي چې په خوست کښې ځمکې کمې دي رهایشي سیمې کمې دي غوښتونکي او تقاضا بېخي ډېره لوړه ده نو په همدې اساس باندې ولایتي ادارې ته ډېره ستونزمنه خبره ده چې ټولو تقاضا کوونکو ته د دوی د خوښې وړ ځمکې ورکړي نمرې دې ورکړل شي خو بیا هم زه د ولایتي ادارې په استازیتوب محترم والي شاه ته ډاډ اطمینان ورکړم چې که په راتلونکي کښې کومه رهایشي پروژه د جلالتماب جمهور رئیس د حکم په اساس باندې په خوست کښې منظورېږي نو موږ به د ولایتي ادارې محترم مشرتابه ته د ده دغه ستونزه د ده دغه بیوزلی مشکلات حل زله سرګردنی په نیخ په نیخ سره ورسو او کوشش وکړو چې د دل پر دیوان نمره نه نمره زمکه ترلاسه کړو. ولې دا وخت په خوښ کې رهایشي زمکه نشته چې دغه په اساس د محترم ولی شاه سره مرسته وشي او د زمکه هم په قانوني لحاظ باندې زکه تثبیت شوې نه ده چې د یوازې د مرحوم رجین پټان دی وخت امر او لاسلیک ترلاسه کړی ولا نور نه شر ولی له موظف کمیسیون سره تېره شوې نه یې هم بانک ته کومه تعرفه وړي او نه یې هم د هغې تعرفو په اساس باندې کوم ټاکل شوی د ځمکې پیس دخل کړی چې د هغې په اساس دا یې د نمرې مستحق وګرځي. یعنې ده یوازې دا هڅه پیل کړې ده او دا کوشش یې کړی دی چې د نویو ول صاحبانو نه نوی امر ترلاسه کړي او بالاخره نوی نمره ترلاسه کړي. خو دا مهال موږ کومه رهایشي پروژه ترلاسه لاندې نه لرو. که په راتلونکي کې کومه رهایشي پروژه بیا هم وایم چې که د جلرکما جمهور رئیس د فرمان په اساس باندې منظوره شوه موږ به کوشش وکړو چې د ولایتي ادارې مشرتابه ته د بېوزلي او هلې ځلې ورسو تر څو د راتلونکي د وینې نمره ځمکه مستحق وګرځي.
دی وایي اسناد ټول مرایل طی کړي دي او هغه اسناد چې دای په لاس کې لري امرونه کوم امرونه چې اخیستي دي هغه ټول باطل شوي. دا مسله څومره واقعیت لري؟
اورونه متاس ته مخکې په خپل خبر کې یادونه وکړه د اسناد او مراحل هغه وخت مکمل کیږي کله چې د ولایت والی صاحب دته امر ورکړي هغه ځي شاروالۍ ته. شاروالۍ کې شاروال صاحب یې راځي کوي بل اړوند د موظف کمیسیون ته چې دا موظف کمیسیون د بیلابیلو ادارو څخه تشکیل وي په دې کې د امنیه قوماندانۍ څارنوالۍ د شاری پراختیا ښاروالۍ او د ولایت مقام په د ولایتي شورا په شمول باندې استازي موجود وي. دغه ټول یې مکمل لسلیک کوي له هغې وروسته بیا بیرته د ښاروالۍ ریاست ته راجي کېږي. د ښاروالۍ ریاست دوی ته بیا یوه تعرفه ورکوي. د همغه تعرفې په اساس چې کله دی بند پیسې تحویل کړي نو موږ هغه وخت ویلی شو چې په قانوني لحاظ د ده اسناد او مراحل بشپړ شول. ولې دا چې د ده سره یوازې د پټان صاحب یا د هغې نه وروسته یو بل والي صاحب په وخت دغه امر موجود دی چې شاروالۍ ته راځي کړی دی ته موږ د مراحلو بشپړول نه شو ویلی او دا په قانوني لحاظ باندې خورا نیمګړی اسناد دي. دا چې وروسته ولیان صاحبانو هغه امرونه نقیض کړل دي علت یې دا نه دی چې خدای مکړه یو ولی چې راشي بل ولی په ځای باندې د هغه قانوني اسناد چې دي هغه مستردوي. دلیل دا دی چې په اوس وخت کې شي پروژه شتون نه لري چې د هغې په اساس دي د ډګروال صاحب ولی شاه او یا د نورو ورته د وزلو کسانو سره دې مرسته وشي. خو زه بیا هم تاسو ته ډاډ اطمینان ورکوم چې کله هم چې نوي پروژه دلته منظوره شي د ویش لړۍ پیل شي دا خپله د خود دی به ویني دی د موږ ته مراجعه وکړي. موږ ولی صاحب ته د داسې پراج د دوزر وړاندې کړو او د یو مستحق په توګه به ورته وړاندې کړو چې دغه سړی څو کله د نمرې په لټه کې دی تر څو د ته یوه نمره ځمکه ورکړل شي.
زدران صاحب د علی شاه خان غواړي یو ځل ولایت ته درشي او له والی صاحب یا مقاماتو سره وګوري تر څو ستونزه هواره شي. دا وایي چې دا ستونزمنه ده چې دوی بیا له والی صاحب سره وګوري. آیا داسې زمینه تاسو ورته برابرولی شي؟
هر کله اول نه د خوست د ولایتي ادارې ټول ریاستونه دفترونه د همدې ولس د خدمت لپاره رامنځته شوي دي. د ټول ولس په وړاندې خپلې دروازې پرانیستي دي. یوازې والی شاه بلکې هر هغه څوک چې د ولایت په هر برخه کې ستونزه ولري مشکل ولري او د هغه د حل پلټه کې ودی کول شي په ډیر ډاډ در سره ولایت مقام ته تشریف راوړي. د ولایت مقام نه نور اړوند ادارو ته تشریف راوړي. ان شاء الله چې موږ د خپل ولایت په خدمت کې او د موهور د ایمان دی چې هر هغه څه چې موږ ته قانوني په وړاندې کې د اجازه راکړي چې د خپل ولایت ستوند یال کو په هغه کې به هیڅ نه وسو د تمبلي او غفلت ونه کړو بلکې موږ مسؤلیت او مکلفیت لرو چې د دې وړاندې خپل رسالت او مسؤلیت ادا کړو.
کله شي چې دوی سلام کاری وکړي چې ولایت ته درشي او دوی راهنمایي کې یا لارښوونه یا سپارښتنه ورته وکړي چې کوم کارونه باید وکړي.
ما په ډیر واضح ډول سره تاسو را وویل چې د ولایتي ادارې ټول دروازه د ولس په وړاندې خلاصې دي. نه یوازې چې د ولې شاه بلکې هر فرد چې مشکل ولري ستونزه ولري قانوني غوښتنه ولري دوی کولی شي په ډاډه زړه زموږ د دفترونو ته ادارو ته تشریف راوړي. ان شاء الله موږ دوی په خدمت کې یو.
دوی څه وخت درشي تاسو ته؟
کولی شي علي شاه ته زما د ټلیفون شمیره ورکړي. دوی زما سره کولی شي موږ په خدمت کې یو.
تاسو هم کولی شي خپل ستونزې له موږ سره یوازې د شنبې او یک شنبې په ورځو طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029 290 20.
ژوند
آزادي
خزینه تر سره اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره بنای نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه بیا بکړم په دپښه والم یا په دالاس والم
وبن لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو بندوبست
لرو فکر چې مکمل خواکي
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم خوشاله يم چې بیا ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید د نن ورځې پروګرام د یو شمیر هغو دوستانو په خبرو پیلوي چې د پوهنې او معرف په برخه کې خپل ستونزې شکایتونه او نظرونه را سره شریک کړي دي د خبرونې تر پیل د مخه دا یادونه کوم چې دا پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو د رغلو ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي نور مونږ سندوم راځي ستاسو پیغامونو په پګړ وورو
برابر تقریبا یوته سبق نه وای تنخواه خوري او ما مشکل دا غوړی وروره چې دا معلومان هیڅ کې دا معلومان سره څنګه وروره کا دا ما مشکل دی وصلا
عبد السلام د پکتیکا ولایت خبر کوم دې خوشامن ولسوالي د پکتیکا ولایت خوشامن ولسوالي د پټماس کې ما د ما دا پیغام د وروره دا د ماری په برخه کې دغه د موږ علاقه په دې داسه مکتبونه دي خوشامن ولسوالي او دله ولسوالي چې دې مکتبونه فعالسي دي هیڅ مکتب نشته نه یو کتاب شته نه یو علاقه شته نه یو ماجد شته نه یو شی شته د مکتبو په سر روان دي دغه مشیان چې موږ د علاقه دي معنا کوي کلان صاحبان دي کاریسان صاحبان دي کول سوالان صاحبان دي او طالبان یې د سر راباس چې دفتر خپل تجارت سره جلا کوي شهر کال فنکا او رفی راوځي هغه نیمه دا ول سوالان په جیب کې واچي نیمه وکیلان په جیب کې واچي نیمه پیسې طالبان ته ورکړي هغه په جیب کې واچي نه کتاب څه نن یو الک تر اوسه سبق ویلې د نړۍ یو خط ویلې د نه کتابونو شراغلې د پاور کم کتابونو په ګدامو کې پراته دي دا یو کتاب په ټول ول سوالي کې نه په ماجد کې څه نه په یو دي کې څه یو ځای خو ما نه کتابول کال باندې لالې لې یو د شی یو مکتب د شی دی واغ بم په شی مګ یو شی نسته نو وروره د ما دغه پیغام د چې دغه حکومت په پښتنه و کې چرانه دی و کې دغه ول سوالي چې د مکتبونو څخه نو څخه چې پیسې روان دي هغه د خائنان خوري والسلام
زالم خان زابل ولایت ساجل سوال خبره کوم موږ معلومان دا ونه سکیږي چې تنخواه نه داخله دي معلومان دې در په در دي او د سوت لا سم زه نو شاګردان ناراضي نو د فایس کوم چې دا ټول مسول سوال خبره ساو د معلومانو ستونزه تر رسیدګي وکي و سلام
السلام علیکم زاد غفور د کندهار ولایت معروف ولسوالی خبر کوم موږ د معروف ولسوالی کې یو مکتب هم نه دی فعال معروف خبر الله اله د چې معروف ته یو سم هر تر واس و سلام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دا دی د رادیو کارکونکو څخه د اله ارجو لرم چې ما پیغام از د افغانستان ولول فور مشران ته ورسوي د دې سره ما دا اله ده چې خپل اداري فساد کې ډېر بیغو کې چې خپل اداري فساد ورکی اداري فساد مرادي خواته خپل پولیس باندې پام وکړي خپل ورس ته فکر وکړي ولس مو په یو نه کې لمبيږي ولس مو در به در دی ټوک ټوک دی زهیر دی دا په کله ته ستزړه شي کې کله به سي سه مرهداني زه دغه و غړي چې موږ په سر لاس وایي چې مستي سره همکاري کوو چې ولس خوشاله نه کې ولس سره کومه کول کې ولس سره همکاري ونه کې د ولس سر لاس ونه نه شي د ولس وزګ اقتصاد ته کرونه کې هیڅ وخت د دولت نه جوړیږي نه جوړېدای شي نه د حکومت کوي شي نه د حکومت د ولس وکي خپل ادارې فساد وکړي پر ځان اصلاح کړي ولس له ځان خوشاله کړي ولس یې د ځان کې دی هم حکومت کوي شي هم ملک جوړوي شي د خپل ټوک ټوک ملک مه بالا زیروي د خپل ولس مه زیروي د خپل کندیانو ماشفانو مخبرو ته فکر وکړي نو له ستاسو څخه ډېره ډېره مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
دوستانو زما دا پیغام هیله کوي چې لوړ مقاماتو ته ورسوي. د غزنی په ولایت کې د مقر په ولسوالۍ کې هره ورځ موږ د دې شهیدان یو چې د ملي اردو درې او څلور موټره تیل پروشانو ته ولاړ وي او تیل ورباندې خرڅوي. بدبختانه چې دا هغه د فقر او د ملت په وینو باندې یو شی راغلی دی او بیا له دې ملت سره ډېر غټ خیانت کېږي. دا بېرته خرڅېږي د څو روپو په مقابل کې. هیله کېږي چې لوړو مقاماتو ته دا غورسویست او د دې شانو مخاوني ولسی یوازې په دې ولسوالۍ کې نه تاسو ټول ولسوالۍ کې باید د مخاوني ولسی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې زما د پیغام نشر کړي. زما د اشرف غنی صاحب څخه دا غوښتنه ده د کوم تاریخوالي چې نن په افغانستان کې وجود لري د دې غټ سبب او لامل دا دی چې کوم دولتي چارواکي په ولایتو کې په خپلو ولایتو کې په دندو ګمارل شوي دي. دغه دولتي چارواکي د پلار او د نیکه شخصي نظام د خلکو سره فعالي د دولت په وایسته باندې د دولت په اوږه باندې د هغو سره شخصي نظام فعالي هغه په یو بل نامه باندې تورنۍ د هغو کسانانو سره شخصي نظام فعالي چې هغه په دولت کې وایسته نه لري په دولت کې قدرت نه لري. بیا کوم خلک دي مظلومان او غریبان خلک دي ځمکې هم د هغو خلکو د لاندې کېږي زور او ظلم هم پر هغو خلکو باندې کول کېږي په مابس باندې هم هغه خلک نه نیستل کېږي بې معنا بې پوښتنې بې درویژنې. نو د اشرف غني صاحب څخه مې غوښتنه ده د هغه دولتي چارواکي چې په افغانستان کې په هر ولایت د هر ولایت ته دي په نورو ولایتو کې په دندو باندې وګماري او هر ولایت ته دي د نورو ولایتو د راوصل شي نو به دغه قومي او شخصي نظام ورک شي او کچېرې داسې اعمال نورم جریان پیدا کړي هغه بې قوم او بې وایسته خلک او سپو حکومت کې رتبه نه لري نو هغه مجبور کېږي چې هغه د دولت مخالفینو سره ځای شي. نور موخنه نیسم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت خمرجز خبر کوم. ګر لسکاله کیش دغه رئیس عمومي دلته کښنول د خانیغه په نامه دی د رئیسات تابعاري ده چې ورور ور مرجا اگر د وچه کړی یو څکو بنسته تاسو راځي دا کښنی از د شنغزه کوشتن بلکې پر مخ یو څکو بنسته سره ورځ په یو نامو په بل نامو وو چې برخره پیګا چې پر اوبو تجارت شروع کړی دی د کانال پر اوبو باندې د بوغرا پر اوبو د هلمند پر اوبو تجارت شروع دی وروره د دې دولت همش به زارې دا دولت بې له فساد بې له رشوت بل یو لار نه لري د ګریس روانه چې په یو کې وشترین نه سنه کول سنه شي سار پر سر سرور خلګي خپل ته وار نه رسي وروره دوه څه دا و څنګه چې په غنی دي چې د فساد ورو کوم دا شم تر کلځي در باندې فور شپاو غړول وروره دا ما خبر ورسه وسلام.
السلام علیکم. ما د ازادي رادیو ته دا غوښتنه ده چې څنګه په اوردر کې په ویش کې دا مالیه والا راغلي چې څلور تنځه مانیمان دي که ما دا غواله چې دا مالیه چې ټولې دا وسته او شپږسته او دکانه په دا منډي کې چې دا ته اره وته دی وایي چې درې درې زره افغانۍ غواړم او موږ ورته وایي چې موږ وړو افغانستان بانک ته وایي موږ ته دلې راکوي دا دا وز دی خپل کوروته ولي او که افغانستان په دغه کېږي دا د فاره د مالی وزیر د فاره دا غوښتنه لرم چې دا ته پوسټ دا د وسوسه زه درې زره افغاني پر ارت کوم باندې غالي په ومن دی چې دا وسه و ځکانه مبارتي حساب سره و موږ ترې چې موږ وړو افغانستان بانک ته ویا مشترک وي ډیر مننه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. افغانان او افغانستان هغه مخته کولای شي موږ د خپل تولیدات څخه ګټه واخلو او د خپل هیواد تولیدات نور استعمال کړو نو هغه وخت بیا موږ د خپل افغانستان مخته کولای شي. سوچ هر ملک چې خپل هیواد تولیدات څخه خپل ولس ګټه اخلي هغه رانیسي هغه ملک پرمخ تللی دی. نو که موږ هم داسې وکړو چې د خپلو تولیداتو څخه استفاده وکړو موږ به په راتلونکي پرمختللی هیواد وي افغانستان او چې نه وکړو د خپل فوجداد څخه د بهرني هیوادو سره راوړو نو موږ به وروسته پاتې هیواد یو. دا دې وکړي چې ټول افغانستان د خپل هیواد د تولیداتو څخه چې کوم څه جوړېږي د هغه استفاده وکړي چې خلک پر کار شي، نوې کارخانې جوړې شي او پرمختللی افغانستان ولرو. وسلام، د خدای په امان.
السلام علیکم آزادی راډیو ټول کارکونکو ته سلام علیکم. ورسره سلام علیکم ماده پیغام د زو شمانت استاذ ایرات ولایت ته خبرې کوم. موږ د لارې د امنیتي جګر په آزادۍ په لارې مغلقه ته کوي او تعلیم په نامه مکته کوي، د پولیس په جامه کې مکته کوي، د ملي اردو په جامه کې مکته کوي. موږ ډېر په آزادۍ ډېر تکلیف یو، موږ د حکومت له چارو کې دا هیله ده چې د لارې د امنیتي پولیسي د وړاندې چاران د چارګان کته کوي. بیا ډېر سخت ظلمونه ورسره کوي، بیا یې وروسته کورو ته زنګ وهي چې تر پنځه لکه افغانۍ راغېږي، سړی بند خوښه کوي که نه نو سړی وژنو. نور موږ چې ډېر په تنګ یو، ډېر په تکلیف یو، د مزرمه باید د حکومت وخوري او که نه خورې نو چې موږ د شرګان څه وکړو. د لسو زرو څو مسلمانانو د پنځه لکه افغانۍ اخلي، بیا ورې دوره ظلمونه ورسره کوي چې کتاب وکیا چې پسپس وکیا چې نور راته بېخي له خپله ژونده په تنګ وي. وسلام
السلام
مسلم یار، خبرې کوم د ننګرهار نه. زما د چارواکو نه دا خواسته چې دوی دا پوسټې یا هر څوک چې دا ټولې خرڅوي او چې غریب خلک دی هغه په اردو کې دي، په ملي پولیسو کې دي، په سرحدیانو کې دي، هغه غریبان په کې مړي بیا دی یو لک روپۍ ورکړي یا 500 والا مړی څوک مره چتوي، غریبانو په دښته کې پراتې دي. زما د دې نه هیله ده چې چېرته تاسو نشئ ساتلی همدغه پارچوانات محب وطن خلک دي. هماغه ته راشي دوستم وګوره چې ټول علاقه خپله پاکه کړه، په دې نور افغانستان کې خلک نشته چې د خپل علاقو ته پاتې یو له دې وطن حفاظت وکړي. السلام
السلام علیکم. زه غواړم چې په هلمند کې کراوي راشي، د دغه هلمند خلک موږ غواړو په امنیت کې مې لوړه یې چې کوو والد صاحب دی که کومندان صاحب دی، داسې نه دي په دې کارونه نه کوي. دلته راشي هلمند خو مسلک نه والا دی، د بل زامن دی، زنګیر دی، په مساکلا کې تقریبا شوه ساوی کسه کېږي په شهادت رسېدلي په نوزاد کې که د سو چې 200 په شهادت رسېدلي هم پولیس رسېدلي د علي عبدلي خوا خو مسې درک نه معلومېږي. موږ غواړو چې که کراري راولي په هلمند کې زاړه خلک دي ځای پر ځای کړي. موږ د دې څخه ډېر خوشحاله راشي رئیس جمهور صاحب څخه، په شرفني صاحب څخه، د ډاکټر عبدالله څخه. السلام علیکم. بالا السلام علیکم.
بلې السلام علیکم. زه همدا د هلمند ولایت تناوی ولسوالۍ نه ستاسو ته پیغام پرېږدم. موږ د ناوی په ولسوالۍ کې دغه طالبانو هیڅ شتون نشته او ښه امنیت دی، او موږ د حکومت څخه دا هیله کوم ته ښه پروژې راوړي او ښه کارونه وکړي. وسلام
سلامونه نیکې هیله او احترامات چې د کلان زابل څخه. زما د لوړو مقامات څخه دا خواهش دی چې په زابل کې د بیکاری واجه زیاته ده او ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي.
زه د یوسف د اډې د کلي نه خبرې کوم. زمونږ کلي کې برق راځي او زمونږ د کلي مشران ډېر روپۍ اخلي، نه پوهېږم چې دا څه شی اخلي، دا ډېر زیاتې دی. وسلام.
زه د غزنی ولایت نه میرویس خان وردګ خبره کوم. ما د کورنۍ درې تنه اطفال چې د 10 کلو عمر لري د غزنی ولایت په هزارګي سرنوالۍ هزارګي محکمه د هزارګي سرنوالۍ کې په محبس کې 2 کاله کېږي چې په زیرزمینی په زندان کې اچولی دي. د دې سرنوشت نه معلوم، د دې حیات یې ور برباد کړو. د غزنی په ولایت کې په پښتنو باندې تجارت شروع دی، د هزارګانو لخوا دلته محکمه هزارګي سرنوالۍ هزارګي پولیس هزارګي دي. په دولت کې ډېر فساد اوس ته رسېدلی دی. موږ شکایت نه اوري، څوک موږ هیله کوو د خبریالانو جرنالستانو نه چې د غزنی ولایت په پلانسه کې د دوهمې حوزې اړوند ته مابحث د اطفال دی چې د غزنی کې زموږ اطفال ساتل کېږي او له موږ نه په وار وار باندې پیسې اخیستل شوي او نورې رانه غواړي. موږ هیله کوو له یونامه له بینالمللي ټولنې چې د دې قسم فساد وحشت ظلم او کفر مخه ونیسي. وسلام.
دوستانو ستاسو نظرونه شکایتونه او ګیلې مو ته خبرې کړي. د خبرونه مو هم دومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.